السلام علیکم په افغانستان کې سهار اته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تیر ورځ نښته شوې
جنگ شروع دی په جنگ کې یوازې مزمر د ایرانیانو جنگ دی
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړهونو ډک وي. ملګري ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېری پورې وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت ته لاسرسی نه لري.
طالبانو لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمرل شوی هغه هم متخصص او مسلکي کسان نه دي.
د غراز د خزو لپاره د ازادي رادیو نیمه نړۍ خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې له بلاده اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتیری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو ویشتلی دی پر دوی باندې جنګ شوی دی. دا جنګ شروع دی
لبلې خوا په کابل کې د ایران سفارت په خپله ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلي چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیې قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
اناس وی لوک بک ات د لسنز فروم افغانستان
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیست. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې په خوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یو ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړ چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امر رستورانت کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځايي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې ان طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولي خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د 2 هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو 2 پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وي وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې واز بسمر د ایرانیانو جنگ دی سره
بلا دواګانې کوي سره خیر سره
ایرانیانو خو وخت خپل توپونه د لته مر سره وړو نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وغوانونه کشکل انشاءالله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همدارس وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګ ولسوالۍ ته کومکي ځواک استولې دی. په سیمه کې یو بل طالب ازادي راډیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد په نوم 2 پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې نیولې دي. عثمان مبارک په صدرې پاسګاوې نیولې درې دانې
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایراني پوستو د نیولو اداره ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک په سیمه کې د دواړو خواو د پولیساتو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځای اوسیدونکي چې هغه هم نغواړي نوم یې یاد شي بیا بل سوایي
پر مسافر باندې جنگ شروع شو. مسافر مرسي سمانماتي مسافر ایرانیان وشتلید.
تسلیم وای نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به هرڅه عادي کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره دې په جریان کې شوي وي، موږ به زر کنټرول کو او نوې پروسه داسې ستونزه پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کېږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی ډزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو ډزې وکړي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12 بجې
آزادی رادیو اوریم. د ماشومان د ملاتړ ونړیواله ماسته خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومان ته خورا وژونکي او لکړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومان په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتی خیمو کې اوسي. نور لیسمه څرمن څخه
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتو بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناست یم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه داره، مجبور است کړي
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوشه راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوشه یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوشي د ماشومانو د مړینو بوشدونکې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
د غرض ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدل د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ڈی پی په نوی راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلې ده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي،
ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی دا. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرچول کوي دا جی ڈی پی دی یا عواید ناخالص ملی داخلی.
یو این ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دي، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارډ چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه مرکز کې زموږ معدن استخراج نشو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینالمللي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلې ده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نوی بندې کړي آیا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې دا مرستې $1 میلیارډ چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارډ. په هغه $1 میلیارډ کې زموږ اقتصاد وغورځېد. مثلا ډالر 55 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دی او برباد دی. په دې چې دا اټکل هم دا یو ډی پی ویلی دی چې کچېرې بیرنی مرستې نشي، 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 10% کم ځینی نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون ولري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دی حسابې که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وی در افغانستان اقتصاد مصنوعی او در بحرانی و رستو بانده اولارو او پا در خلک پتی رو شلو کلونو که در کورنو او آوائدو تا در پرختی آور کولو پا برخی که البته در پا وینا مهم بنسطیز تا سات لکه در بریخنا در تولید پروژه عملی نشوی در افغانستان در التیا افغانستان در التیا ورد اتیا سلنه بریخنا هم لبهره واردوی. در افغانستان بریخنا شرکت مسئولینو پر نویل دیره پوره وری در پخوانی حکومت چارواکی سیاسون او عام افغانان دی. این چارواک ویل چه در پور پوس وقت که دغه پور شپگوشت میلیارد دلار دی. نور پا دیره پور که
د بریخنا د لگخت لدرکه در افغانستان در بریخنا شرکت شپگوشت میلیارد افغانی پور وای ډیرې پوروړي د پخوانی دولت چارواکي سیاسيون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي، او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. اکو خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی، که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو، او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کیږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی، خو د پوینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي، او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له واویا تر 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي، او له 30-40% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالر په لګښت برېښنا پیری.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکو دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه افغانۍ ورکول کېدی چې پرې ګزاره یې کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپه غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوای د حکومت په معاش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې وو په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره په زموږ کېدله. دغه څوک چې 3-4 کالو د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، نو دا چې دی ته بچیان اور په غاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی لیو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستي، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللی ده. نن سبا د ژوند سختې ګالی وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور په غاړه څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت پی نه وي، وسترګې نه وي، لاسې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تیروي. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شئ، به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنه معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بے برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به تو ان شاء الله اوس هم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
رجولا مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خدغه سلاوی دې اطرافوس خدر ټول لیکه دا مجاهدین دې شاروت تک چې ټکان کوي دې ځای مرمۍ ولي. ورته دا خود ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پروازه کې پسو مرمۍ ولي. بل دغه سلاوی چې خرید فروخ کیږي چې هاوري او قبلوي انا تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید فروخ رواني ټول سلاوی مې په دې پاکستان باندې وسپاره دې په لړ پیسو باندې دا ملت سره او د شهیدانو د وینو سره پاکستان سلای ورته په دې خلکو باندې فروخت بند کړ، د مرمۍ د ټکان په ودو کې بند کړ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغام دی وروره چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان یتیمانو شهیدانو کلیانې څوک چې دا پیغام زما ټولو ته باید اوس ورسوي وروره چې دا موږ څوک خو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ ته سره په ارتباط کې سلام راته رابطه په امداد او مساعدت او کومک دې ولسوالۍ کې چې کوم بازی دغه کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په سکوپو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکړي اول قرآن ورته مخکې کړي، قرآن لاس ورباندې کړي چې هیا تاسو مستحق یې. او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهېږي چې چیرته وړي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیسو ساتو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویاندویانو ګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. کوم غوښتې ویلې دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام مخله دي چې دوونی زو خبرونه ته ورورسیږي. یو بل راپور راخلو. د حقوقي او جزایی داواګانو لرونکو خزو یو شمیر مدافع وکیلانو او ترنولانی وای په افغانستان کې طالبانو لوکمنې دوسر عدلی او قضایی ادارې فل شوې دي. دوی وای د محل خزو په ګډون ډیری خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې طالبانو په وکمنې کې عدالت د خزو د لاسرسی سی انترنګ والے چړلې ده.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنۍ دو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د خزو لاسرسي د تیر په پرتله لا ستونزمن سوای دی. دا هغه اداده چې ډیری خزې له عمل شکایتونه
لري. نه پټنه وکاله یا طبقه وګموس یعنی مشکل ته مو دوریم نه میتن وکاله ما ته مشکل ته ده پر هڅه بیان کې قبلا ته وکاله طبقه وګموس
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضيه لري چې په محکمه او ترنوالۍ کې نارینه ترنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. د غمیرمن ازادي رادیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چند زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیه ترنګواله په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجن سوي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د خزو د نن لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د خزو د زورونو او توتريخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینه خلیلي غوري چې د محل خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي د غستونزو د داملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخه اړوند زده کړې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترنولۍ کې د خزو لپاره یو مشخصه ترنولۍ د بشري حقوقو کمیسون د خزو برخه ستره محکمه کې د خزو څنګه د خزو چارو وزارت او بیل او بیل نور ادارې وي چې کولای سول خزو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي د خزو چارو وزارت په ګډون د خزو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې خزو ته هم بیرته د کار کولو زمينه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا وی پخواني غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کته هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د خزو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پر ورکړ شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکلینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلوو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی، او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل،
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي، او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه، ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي پزان سختی تیروی ان تر دې چې سوال یا گدایت مخه کوي تر څو خپل کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته نو دلته هجوم د خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس څه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک او سر اوسي هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباسه به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادان بسیار خورد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوځي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سل کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي وای دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل جی بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماتم داس وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخ کې خو مام خیرات ټوله بیا مې فکر کو چې خیرات ټوله ما خلک سره کم خبرې کوي ما داسې چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ کی مثال یو کارو کې کنه مثال د سمال خرڅ کی داسې قلم خرڅ کی لیکونه خرڅ کړ شي چې خرڅول شي خرڅ دی خو ګدای نه خدا چې دا کارو کې کنه نو زه کوم کار کوو کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دی او شپه خورګانې یو او زه کار ازمه چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار کوي زه خپل مغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چرانه شم ورونه خو اند مې وږي پات کیږي او زه ما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د کابل په نیمه ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي لن موړي سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو لبد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساړیان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې و خزر غلې و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې و بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي د سره سره کوم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولې دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولې دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یاره کلم سه باز قصې اوریدلې دي بلکې لا زیات مرکړې دي دا د زړه پورې داسې چا پورې زړه ډېر خو کېدلې نو اکثره وخت مرکړې نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راسي او خالی لاس د موږ نه لاړ نه شي د کار زمينه باید چې مساعد شي او که د کار زمينه نشو مساعد کولای باید غوی سره کومک وکړو ښځه د موږ آبرو عزت ده د موږ خور ده د موږ مور ده او د موږ لورګان دي خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي منګه هم غریب کېدی سو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي ګدایي کوي خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولې دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذور دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولېږي که لس روپۍ ورلېږي که میلیون ورلېږي که لک ورلېږي که 5000 ورلېږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولېږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې سه د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایماني وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یې باید چې ورسره زب ته زره کومک وشي
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې پلارو او کوڅو کې د ګدایي لاس وکدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسیق دا مشخص نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح، دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق سوال شوی دی. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجاد اول د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي، دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، ګرچې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایل، لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ډول جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي.
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تضمین کړي، عدالت بل کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي، او همدغه د چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه یې رشد کړی ده، او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري، امنی حکومت چې امنیت تامین کوي، مثلا یو پولیس کچیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي، جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی، هغه مجرمین دی، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي، په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوه، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت، او د دې ټولو نقش ته چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسه سره لږ تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې، د یو حقوق حق په ترلوانان دي خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې منګی لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.